سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې د بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د تاریخي مشر ویلي دي لامه ژوند د ښځو نجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په روستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورځ ده او له 1980 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراني ځواکونه توانیدلې د روسي له دفاعي کرخو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. ینس ټلټنبرګ پرون پنځم بی د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویل چې اوکراني ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورورو مختزي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول. شمالي کوریا نن ویل چې دا 15 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د سیالي د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی. خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپتل دی همغه سي چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي کسان د غازو د لیکیدو لپاره لالوړو ځایونو لاندې وغورځیدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شوې دي. بل د ټپیشو بل کس د ټپونو لپاره ساور کړی ده او دیو بل مړی وروسته بیا مندل شوې دي. د رسنیو د راپورونو لمخې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن دریمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله کله کولی شي لیدې دروازې واوړي یا په خور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جزئیات درکوو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي له امله شکایت کوي. کونړ ته به هم ورشو او د کونړ په اړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو. د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر اثر تر رامنځته شوې وسلواله شخړې وروسته د پاکستان له لورې د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو خلکو یې غوښتنې دي چې تر بل امره پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونو خطې وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نه وي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دي، وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یو سی، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وضعیت نورمال نه دی. بیا پرون لنډی کوتل ته لاړو، هلته مشقه وه، جماعت کې مشقه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنګ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپه کول توان نه لرو، جماعت کې شپې ګوګر نه لرو. افغانان هم دلته دغه سیستم سره مخ دي، هیله مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوې او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی. خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربی د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي، وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
left behind by American forces. There was
لا امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دی پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لک تجهیزات او الوتکې هلته پاتې شوې چې هغه هم له منځه وړل شوې او د کارولو وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې زموږ څخه پاتې شول او طالبان کولی شي هغه وکاروي، د هوایي ډګر او د اور وژنې یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولی شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 40 زرو پوشونو، د 300 زرو څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنګي مهمات طالبانو ته پرېښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هېواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هېوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیاد فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخنیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیلې کې قدرت برسونه حفظ مکنه سلاست.
خپلای ندیم ادا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کی او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي جدي اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلات راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوای لري د اجوا پورې خورما پکشته ده. نسا کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3 ټن په اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راته ویل ک څه هم د ګردي او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردي کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غیر سره گردفشانی کیږي، دا غیر مشینونه دی او کرده په مجموع کې دلته لگا ده. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا یې کو. کدا پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څو ونه د حاصل نه پاتې دي، یو د گردې د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوخه کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او څو کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت څو کال له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو افتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هیوادونو د خرما د واردولو څخه نیوای وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوس یې شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیه په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې وته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نیو دیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 1900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقه تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله وربندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنگي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیه غوښتنه کړې چې د اوکراین لشکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر شول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ لټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوري شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي چې له امله دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغېز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبله ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې زه کار کوم پروګرامون دا نو دوم دا ورته ګور تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم به انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي دمته په سچ راپورته کړی لانه دی لکه انټرنیټ چې فعال کو دوه نیمه جی بی دی مشتر کوي په 240 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مرته کار نه کوي مور کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دونی می جبی سره ګرځي او کار دار کاونی چمور درې څلور ورته مالک وو د کمزوري د خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار ښار نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټ څخه کار اخو نیټ ډیر کمزورې دی موږ خپله د روشن نیټ کارو بی سیم سلام درې سره مو کار کړی دی کیفیت کې بیخي په صفر کې ضرب دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي در ملک سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د ښار ووځي مطلب دغه تبلاش نه هیو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په دانیجې پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو څخه اورېدلي دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه 110 افغانۍ ټاکلې خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورالله نوروی د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د ده په خبره د انټرنیټ بیې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزي کچه باید یاد ستونزه حل شي.
هغه انشاءالله کار په شروع دي موږ د دې سره د جنډې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي انشاءالله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کړو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې دا نیمګړتیا راوباسو اخته یو چې دا نیمګړتیا په ګوتو کو انشاءالله هغه به پراتلې جنډې کې انشاءالله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به انشاءالله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 50 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلورمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
و موریده چې په کندهار کې د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلوده بل پلو د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لسګونه میولرونکي او غیر میولرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي دي او ادا یې کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتي او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستیال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړې دي او د پرې اریزه کړې ده. د زابل سیمې طالب چارواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنې جواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته عرض شوی ودای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څور زمخ کې پرغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایز طالب چارواکی د زمکه په سر په یو حقوقي داوکه له د سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دا یې کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ځمکې په باره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماته د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سه زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو. مګر دا وخېج شل دی کې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو د غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام حسن دی، د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وهندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې غواړي چې د محصلین نوم بدګشه ونه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشه نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مستقیم شاګردان یو د امکانات او بدره شهر سور کې دلی برخه کې مستونز دي کسان له لکیږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي او کسانو په جن شنو تم د وستونه کار اخستل کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي او بدره شهر د سمستر نه پاتره سیږي بدره شهر د مونو پلان کې لري چې د سرنومې شو په ځای دوه میاشتې بدره شهر ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات له وچکالۍ سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي او اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالۍ ده.
زه غزنی ولایت او د ازای شخانې څخه پیغام درته پریږدم. د ازای شخانې امکانات نشته، مخکې سلسله بود یو غو د دغه بغاړه اخیستو ارشي مطلب دوا او شبې راوړو. اوس هغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام دی روغتیا رئیس پر ورو رسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا ایم ایف یا یونیسیف دي پاملرنه ورته وکړي. بیرته د سلسله به اوپراسي نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420221 24 201.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملمه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکو د افغان نجونو ښځو په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي دي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړو کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل لیک شبکه کې لیکلي، دوی هڅه کوي بې ځایه شوو افغانو میرمنو ته د لیک ولست مهارتونه زده او پرځان باوري کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکي خبرې هم خپرې کړي دي چې وایي سواد ماته هیله رابخي. د ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسیې ځواکونه په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یان سټلټنبرګ پرون پنجشنبې د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته د خبره کړې ده چې د اوکراین ځواکونه د روسیې په وړاندې ورو پرمخ سي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې د اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف یو حیاتي هڅه بللې ده. او د چین محلي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیکېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا دا راپور کړی دی.
د ازادۍ میلمه
سلامونه، اسمه څاروانیم د ازادۍ رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه په اټومي فزیکي ډاکټره لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللیم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو، نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو، کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به یې و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یمو یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کېږي په ضربه شروع کېږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخته نه وه؟ تا د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و،
نو ما ته ډیر جذاب کار سو خود ما ډیر علاقه فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یایه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو و یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی ما پلار د خوی بي کې ډېره رادیو بی بی سي اورېدله نو تقریبا نیمه په کور کې د بی بی سي رادیو اورېدلې او کلتور ګرځېدلی و نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل غوټه کول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هېڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پوښتنه ما ته ما مور د خدای وبښي مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوی او دغسې حوالت راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پوهنتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادې شي ویوایست.
والا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اغا داده چی اول مو خو چی دا جگره دا کابل دا کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتن تولارو، نو مو گمشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو، چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سنفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سنفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پی جی دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخیره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو، د کابل پانتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو، نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاریو اتحادیې د خوانه انداد چې وایي دلته چې ماسټري وکړله، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم، نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پانتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځانته کلتور لري، پارټي کول یو ځانته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځانته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی.
هغه تا تینې چې ته څونه دې خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به غواړي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وکړي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي یا کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه کدرته هم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستهی فزیک او اتمی فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه اخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانۍ ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل هو پوسم خوانه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به څه پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغانی اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت.